د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم دومی پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله وم روان خبرونه کې درته د خبرونو سر ټکی پوره خبرونه د سیمه او نړۍ رپورټونه خبرو لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په کابل کې د امریکا سفیر نومول دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا د نوو بندیزونو پریکړه کړې ده او د امنیت شورا په دې هفته کې په میانمار کې د روهینګیانو سره د تشدد د ادامې په باره کې عاجله غونډه کوي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته راځي ولی په افغانستان کې په کالدارو د راکړې ورکړې مخه نه نیول کیږي او د فلوریدا ایالت کې د طوفان له امله تر اوسه په مجموعي توګه مړه شوو کسانو شمېر 240 تنو ته رسیږي قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ جان آربس په کابل کې د واشنگټن سفیر نومول دی د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی آربس به په افغانستان کې د امریکا کامل اختیاره سیاسي استازی وي آربس په 1988 کال کې خپله ډیپلوماتیکه وظیفه شروع کړې ده او د 2014 کال نه را په دې خوا په ترکیه کې د امریکا سفیر دی دغه ډیپلومات له 2009 کال څخه تر 2012 کال پورې په ګرجستان کې د امریکا سفیر هم و خاغلی جان آربس په 13 کلونو کې په عراق سوریې او جنوب ختیځ آسیا کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د منابعو په غونډولو کې زیات کار کړی دی نن د امریکا په مجلس کې د دغه ډیپلومات استماعیه غونډه ده نن د امریکا د سنا په مجلس کې د دغه ډیپلومات استماعیه غونډه ده د سناتورانو د تایید نه وروسته به په کابل کې په کار پایلو کې د افغانستان د بارنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د افغانستان د 16 د جګړو د ختمولو لپاره د هند امریکا او د نورو نړیوالو قوتونو ګډه همکاري ضروری ده خاغلی ربانی په نوې ډیلی کې د خارجه وزیر سوشما سروج سره د ګډ اعلامیې د خپرولو نه وروسته داسې وویل
چین په سیمه کې یو مهم هیواد دی د پاکستان د ستراتیژیک ملګری په حیث دغه هیواد په ډیر ښه موقعیت کې دی چې پر پاکستان یو ډول فشار راوړي څو پاکستان په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې ملاتړ ته وهڅوي
د دواړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو په امنیتي دفاعي او نورو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګېدو خبرې کړې دي د افغانستان او هند مقامات په داسې حال کې د خپلو همکاریو په زیاتېدو باندې کار کوي چې تیره میاشت امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ د اعلان په وخت کې له نوې ډیلي نه وغوښتل چې د افغانستان په انکشاف کې زیاته مرسته وکړي د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دي ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سږ کال د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي د ملګرو ملتونو د ټولنې کلنۍ غونډې د سپتمبر په 19 نیټه په نیویارک کې شروع کیږي د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست نطاق شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د جمهور رئیس غنی د غونډو جزئیات به وروسته خپاره شي خاغلی مرتضوی ویلی دی معمولا هر کال د افغانستان یو لوړ رتبه هیئت د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې ګډون کوي د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د طوفان له امله تر اوسه پورې د مړو کسانو شمیر 240 تنو ته رسیدلی دی خو د ارما د طوفان اقتصادي زیان ډیر معلوم دی یوازې د کاریبین د ټاپوګانو او د فلوریدا د ایالت د هوایی ډګرونو نه 3600 پروازونه ځنډېدلي دي اکثره توریستي ساحې او د میلو په ځایونو کې کاروبار زیانمن شوی دی خو د طوفان د شدت د کمیدو سره سره په زرګونو تخنیکي مامورین او متخصصین سیمې ته ورغلي دي چې د خلکو د ژغورنې نه وروسته برېښنا فعاله کړي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د استودیو نه خپرېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا باندې د سپتمبر د 3 نیټې د اټومي ازموینې په مقابل کې چې امکان لري هایدروجنی بم یې ازمویلوي، د رایو په اکثریت د یو لړ نوو اقتصادي بندیزونو پریکړه کړې ده. دغه پریکړې په اساس به د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي پروګرامونو قابلیت بیخي محدود او بند شي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د دوشنبه په ماښام د امنیت شورا ته وویل چې دنیا به هیڅکله اټومي شمالي کوریا ونه زغمي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به په دې هفته کې د میانمار په ختیځ کې د تشدد د ادامې په باره کې عاجله غونډه وکړي. دغه تشدد له امله قریب 400,000 روهینګیایي مسلمانان په دې هفته کې بنگلاديش ته تښتیدلي دي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ شي. غونډه د برتانیې او سویډن په پیشنهاد کیږي. برتانیې او سویډن د روهینګیایانو ضد سلوک په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د رئیس زید راید الحسین د خبرو نه وروسته د عاجل غونډې د جوړېدو پیشنهاد کړی دی. د تبت د روحاني رهبر دلای لما خبره ده چې د برما یا میانمار په سیاسي رهبر آنګ سان سوچي باندې غږ کړی دی چې د روهینګیا د مسلمانانو د ستونزو او کړاوونو د ختمولو لپاره سوله ییزه لاره پیدا کړي. د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ سید سلیمان شال ولی.
دلای لاما یو ځل بیا په آنګ سان سوچي باندې غږ وکړ چې د روهینګیا د مسلمانانو د ستونزې د حل لپاره یو سوله ییزه لار ولټئ. دلای لاما په خپل لیک کې چې د آنګ سان سوچي په نوم لیکلی وایي چې د برما د مسلمانانو کړاوونه له بد نه بدتر شوي دي او که بودا اوس ژوندی وي حتما به د مسلمانانو مرسته کړې وي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید راد آل حسین وایي چې د برما حکومت په حقیقت سترګې پټي.
د برما مشران دی دا بانا نور نه کوي چې گواکې د روهینګا مسلمانان خپل کورونو ته خپل لاسوره چې خپل کلی تباه کوي. د غایدای له اصل حقیقت سره په بشپړه توګه په تضاد کې ده. په نړیواله کچه د برما وقار او ابرو ته نقصان رسوي. زه غوښتنه کوم چې د روهینګا د مسلمانانو په ضد خپله بېرحمانه نظامي پالیسي پای ته ورسوي. ملګري ملتونه وایي چې د برما د پوځ د ظلم له لاسه تر اوسه 2,00,000 مسلمانان په بنګلاديش کې پناه اخیستلو ته مجبور شوي دي.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریې دولتي اژانس ویلي دي حکومت د ایران نه د برېښنا د اخیستو لپاره د ایران د فابریکو سره قرارداد امضا کړی دی چې د ملک په جنگ ځپلي حلب ښار کې برق خلکو ته ورسیږي. خبري آژانس سنا ویلي دي دغه قرارداد چې د 130 میلیونو یورو ارزښت لري د یکشنبه په ورځ لاسلیک شوی دی. د یوګاندا د پارلمان غړو نن د ملک د واکمن ګوند سره د هغه پلان ملاتړ کړی دی چې د جمهور رئیس د عمر حد د قانون نه لري کی. په قانون کې دغه بدلون به د جمهور رئیس یوری موسویني لپاره دا زمينه مساعده کی چې تر اوسه پورې چې د یوګاندا واکدار دی د سونورو کلونو لپاره هم ورته د واکداري فرصت برابر شي. د سیمیا نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمیا نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکي رپورت ته. جمهور رئیس غنی د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وای ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سږ کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته لاړ شي. دا د افغانستان د جمهور رئیس په توګه ملګرو ملتونو ته د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. په موکې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سکل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته لاړ شي. د افغانستان د جمهور ریاست سرپرست وای شاه حسین مرتضوی نن د سې شنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې خبریالانو ته په امریکا کې د اوسېدنې پر وخت د جمهور رئیس غنی د لیدو کاتو په اړه دومره ویل چې د هغه د لیدو کاتو په کلبه وروسته اعلامیه خبره شي.
نشست سالانه سازمان ملل متحد هست، معمولا در هر سال در نشست ها
خغلی مرتضوی ویل د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه ده، معمولا هر کال له افغانستان څخه یو لړ پوړی پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي. په تیرو کلونو کې په دې غونډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او جمهور رئیس دوم رسل استاد دانش برخه اخیستې وه. سکل جمهور رئیس ورځي د دې ناستې په څنډو کې کتنو په اړه جزئیات به د خبري اعلامیو او په هغه ورځ د خبري کانفرنس له لارې تاسو سره شریک کړو. تر اوسه امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر نیټه نه اعلان شوی، خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د سپتمبر 19 ورځ پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی را روانه غونډه د دې ټولنې دوه او یوه غونډه ده چې د پوهنې، چاپیریال ساتنې، ټولنیز پرمختګ پر سر د بحثونو ترڅنګ سولې ته د خلکو د لیوالتیا او ټول خلکو ته د یو شان ښه ژوند تر عنوان لاندې غونډې کوي. افغانستان د 1948 کال راهیسې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی به لومړی د کابل څخه ترکمنستان ته لاړ شي او بیا به له هغه ځایه نیویارک ته سفر وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان د هغو ستونزو له امله چې افغانستان ورسره مخ دی، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په ګډون په ټولو نړیوالو غونډو کې د دغه هیواد د چارواکو او استازو ګډون یو اړتیا ګڼي او په دې باور دي چې په دې غونډه کې د افغانستان په ستونزو باندې بحث او خبرې په نړیواله کچه دغه هیواد ستونزې مطرح کولی شي. د کابل پوهنتون استاد هغه ودی صافیا وی چې افغانستان لا هم په جګړه کې وګیر هیواد دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشراق هم ضرور دی، ولې چې افغانستان تر اوسه پورې د جګړې نه ختم شوی نه دی، امنیت په کیسه لو کې سر تامین نه دی او دا دومره امنیت لري چې هم د سولې او امنیت را وصلو په باره کې په افغانستان کې په دې منطقه کې هلته خپل تر اوسه پورې لاسته راوړنې اراده کوي او که مشکلات امنیتي خپل اراده.
جمهور رئیس غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په لومړي ځل ګډون کوي. په تیرو دوه کلونو کې د ملي یووالي د حکومت دوه نورو مشرانو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. ملګري ملتونه له اوږدو کلونو راهیسې په افغانستان کې ځانګړی دفتر لري چې د عمومي منشي ځانګړي استازي لخوا اداره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه د تیر 12 کلونو راهیسې افغانستان سره د ټاکنو، بشري حقوقو، قانون حاکمیت، ښه حکومتوالۍ او بشري مرستو د رسولو پروګرامونو په چارو کې مرسته کړې ده. تیره اونۍ په کابل کې د یونامه مشر تزاماچی یماماتو جمهور رئیس غنی سره پارک کې په افغانستان کې تر یو چتر لاندې د ملګرو ملتونو بنسټونو د عملي اصلاحاتو او پالیسیو طرح په اړه بحث او خبرې کړې دي. هر ګوی چې دغه طرح هدف د واحد جوړښت لاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د نمائندګۍ د عملی اصلاحات او پالیت تنظیمول دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. پاکستان د تروریزم په ضد د مبارزې په خاطر له افغانستان سره د ګډو امنیتي غزمو د پایل کولو وړاندیز کړی دی. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال عائشه تنظیم د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو واوري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې د افغانستان سره یو ځای ګډې امنیتي غزمې د دې لپاره ضروري دي چې دواړو هیوادونو امنیتي قواوې چې د ټیررزم پورې تړلو ډلو د پټو مرکزونو له منځه وړلو لپاره کوم اقدامات کوي جانب مقابل ورنه آګاهي. عباسی نن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خارجي ژورنالیستانو ته وویل چې پاکستان د نوموړي په قول د دې کار لپاره بالکل چمتو دی.
موږ
د دې کار لپاره چمتو یو او د دې غزمو په اړه جزئیات به د افغانستان او پاکستان د نظامي قمندانانو لخوا په عملیاتي سطح باندې وضع شي. خو د پاکستان صدر اعظم بیا په دې اصرار وکړ چې افغانستان باید په پاکستان کې د ټیررزم د ختمولو لپاره لومړی قاطع ګامونه پورته کړي. تاسې اعداد او ارقام واړئ نو اعداد او ارقام ښیي. کومې حملې چې د افغانستان له خاورې نه په پاکستان کې کیږي د هغو حملو نه زیاتې دي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې کیږي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان د جنگ په ارتباط د خپلې نوې پالیسۍ د اعلانولو په وخت په اسلام آباد باندې سخت انتقادونه کړي وو او خبرداری ورکړی وو چې متحده ایالات د هغه په وینا په پاکستان کې د تونرو ډلو د پټو مرکزونو په موجودیت سترګې نشي پټولی، د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کوي. جمهور رئیس ټرمپ په خپلې وینا کې دا خبره هم کړې وه چې پاکستان د ټیررزم سره د جنگ په نامه د امریکا نه په میلیاردونو ډالر خوړلي دي خو هماغو ډلو ته پناه ورکوي چې موږ سره په افغانستان کې جنگ کوو. د پاکستان صدر اعظم وایي د ټرمپ د وینا په تعقیب متحده ایالاتو د پاکستان نه کومه مشخصه غوښتنه نه ده کړې. خاقان عباسی وویل چې د متحده ایالاتو او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې باید اویا په سولو کې یوازې د افغانستان په اړه نه وي، امریکایي مامورانو ویلي چې د پاکستان د پوځ نه 255 میلیون ډالر مرسته نیولې او دا شرط یې کړی چې د مرستې د اخیستلو نه مخکې باید د هغو وسلوالو ډلو په خلاف اقدام وکړي چې په افغانستان کې په امریکایي قواو باندې حمله کوي. امریکایي مامورانو په پاکستان باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښونه هم کړي وو. خو د چارو څېړونکي په دې عقیده دي اوس په داسې حال کې چې چین لګیا دی په پاکستان کې 50 میلیارده ډالره یعنی 50 زره میلیونه ډالره پانګه اچوي، د امریکا مرسته پاکستان د پخوا برخلاف اوس دومره زیات احتیاج نه لري. پاکستان د افغانستان د حکومت هغه ادا نه مني چې وایي د افغانستان د طالبانو تحریک ملاتړ کوي او په مقابل کې ټوله توجه په دې متمرکزه کړي چې افغانستان دې د پاکستاني طالبانو وسلوال جنګیالي له خپل خاورې نه وباسي. د پاکستان صدر اعظم په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان درد او کړاو د پاکستان له خاورې نه نشات نه کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لر ډېرې مودې را په دې خوا د افغانستان په ځینو سیمو کې په ځانګړې توګه په سرحدي ولایتونو کې راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کیږي، سره له دې چې حکومت او خلکو یې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي خو لا یې هم مخه نه ده نیول شوې. دا چې ولې په افغانستان کې په کلدارو د کاروبار مخه نه نیول کیږي، د افغانستان د مرکزي بانک رئیس محمد صدیق خلیل آشنا راډیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړي. په ګډه یو
ټول دنیا کې تجربه دا ده چې کاسه دا په اساس د فرمان یا قانون نه شي کولای دا به سبب پروسه نه وي. دلیل دې دا چې معمولا په هیواد کې آرامي وي او نه بعد له جنگ وي، او بعد له جنگ هم مشکلات هم امنیتي هم سیاسي، یعنی خلق ډیر اعتبار په نشتل کرنسی یا په ملي هغه باندې نه کوي پیسې باندې. دا یو حالت دی. بل حالت چې معمولا دا د کلدار یا د تومان استعمال په هغه ولایتو کې چې هغه ایران او پاکستان یو دوه سره هم سرحد دي، او هغه معمولا سرحدي تجارتي هم تجارتي هم تجارت هم سرحد دي. د بلو خوانده ها کسانو اکثرا چې دي قبلا یا و سندي معاجی دي په دغه وادو کې دغه ځوان دي چې کله دیش کاله شلک یا ذات کم دغه چې دغه اشتای کلدار سره له حوالی سره جاس نشته.
bale
دغه سرحدي سرحدي چې جالا کم دا دایم او دا پروسه د الیزیشن چې دا په اساس د فرمان یا په اساس د سبا تحصیلان وکي چې قطعا بل اثر په یو کې نه دا مو بل کار کوي دا کارو کې دا به خارجي پیسو ته دا تور بازار ورته پیدا کوي، یعنی دا مونږ د سبا اعلان کې بانک مرکزی چې اب دا د سوتو په نورو پیسو باندې غیر قانوني ده. دا مونږ څه کوو اصلا دغه پیسو قیمت یا ارزش د افغانۍ په مقابل کې مقدم جوړول چې تور بازار ته جوړي.
کچیرته په کلدارو باندې راکړه ورکړه په افغانستان کې خصوصا په سرحدي ولایتو کې چې تاسو مرته اشاره وکړه دا بند شي، نقص او فائدہ څه ده؟
اول خو دا بندې نه شي. تاسو پیږئ چې موږ پاکستان سره 200 کیلومتره سرحد ده. دا بند رسمي سرحد نه دی، غیر رسمي سرحد دی. دې مو خطا شې نه شي عمل بنان. دا تاسو هر کله هر کور او دکان څخه کنټرولولای چې کلدار دې استعمال نه کوي او دې استعمال کوي. او که تاسو دې یو بندیز ولاګاو نو کوم مثلا اوس زر کلدار په شپږ سو دې سالو په مجرد دا بندیز تاسو ولې دې زر کلدار به یو نیم درو غالي شي. په دې صورت کې موږ خپل وطنوال ته نور درو رسو ولی چې ته هم باید ستاسو بندیز لګاو دې قیمت زیاتیږي. دا نه تنها حکومت نه کوي بلکې د خلکو ژوندانه ته ضرر رسي.
bale مرکزی بانک په دې کې څه رول لوبول شي؟ آیا همدغه څه باید د افغانستان اوسنی اقتصادي اصول او قوانین هم د ایجابې چې باید هم د سپات شي؟
نه، نو تاسو هغه کوم چې یو ځینې لارې دي چې په هوا کې موږ د افغانستان کې موږ افغاني استعمال زیات کړو او دا د ډالرایزیشن او یا د نور اثر مخون شو. دا څو عامل افکار لري. یو په افغانستان کې سولې راشي، یعنی امنیت کې نمبر 2 یا دوام نمبر 3 له سیاسي بولان نه او دریم دا چې د موږ داخلي تولیدات او حتی ولې شي چې پیسو ته قوت ورکوي چې ما دې خلکو راشي.
bale عام ذهنیت داسې دی چې افغان حکومت د کلدارو د راکړې ورکړې په مخنیوي کې پاتې راغلي. تاسو څه وایئ؟
دغه د پاتې راستو خبره نه ده. مثلا کوم عملی اقدام به یو اقتصادان یو وایي چې هغه اقتصادي ګامې چې تاسو واخلي چې هغه دلته د اخیستل شوی ما تاسو ته دومره عکس چې دا خو یو اقتصادي پدیده ده. دا بلان تاسو واقعا باید اقتصادي اقدام وکړي ترغو سدا مخې ونیسي اقتصادي اقدام دغه ده چې تاسو داخلي تولید زیات شي.
مننه صدیق صاحب کور ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خوست په سپیره ولسوالۍ کې میشتو وزیري کډوالو له افغان دولت نه مرستندویه سازمانونو نه د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د را روان ژمي لپاره هیڅ تیاری نه لري. په اکلی د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ اورو.
د خوزینو روسی مترڅنګ د غولیت په سپیره ولسوالۍ کې هم سلګونه وزیرستاني کډوالې کورنۍ میشتې دي. سپیره غرنۍ سیمه ده او د هیواد له سړو سیمو څخه ګڼل کیږي. کډوال وایي چې پر نورو اړتیاو سربیره د روان ژمي لپاره هیڅ بندوبست نه لري. د دوی په وینا خیمې یې له کاره لوېدلې او د سون موادو په اړه اندېښمن دي. دوی د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي.
خیمې خبره چې دوی اوس د ژمي موسم روان دی، چا په دغه ټیم کې د میش د خپل پرته یې په دی کې دا کې په دغه وخت کې د درزون درمی میشته د خپل کورینه پریږدي. دی ولوی چې وسره کېږي ته کیس بیږي په د کورینه ته میش بیږي چې کله څړمینه ټریم شي اوره چګیږي بیا دی روسی میش بیا ونوځي څک په خیمه کو گزارا کو څک په کندی داس کندی وای په سچلرګي په ورکو په دغه گزارا کو.
په کال 2014 میلادي کې چې ریزرب اعظم عملیاتو لقبل شاوخوا 200 زره وزیرستاني کډوال خوست ته پناه راوړله. د افغان دولت او نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو په پریمانه مرستو یې هر کله یو شو. خو کډوال وای چې په دې ورستیو کې د بهرنۍ مرستندوی سازمانونو مرستې په نشته حساب دي. دوی خپل ماشومانو ته د زده کړو، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې اسانتیاو ته جدي اړتیا لري.
کله میږ ارز حکومت وکړه دله داسې چې کنه د غارو کښه مکتبین روري یا د روی درملنه دی بیا دا خبره ته وکړله چې دغه خو لشکي دغه ځي لکه داسې دا چې وضع برابر نه دو د وجه نه میشت څنګه مکتبینه شته نه څه کې مدو وړ کجر کوي ټول اس په ازول چې مدو یو څک ټپکی وایي څک څه شای کو مکتبینه نشته. او دوری درملنه چې کله داسې تقریبا دوا ورځې د غاډه ورغولای وي او پنځم کنده کوي ته په دغه رو وشته ولا پیر داس په وځي کې وداره دو کڅګو په ازر شو یو داس په تاوی ورکړه د دوری او چې څګو ازر نشو بس په څټو واپس شو د دل کلی تر لوري تر دنه چې د کیم میژه تیا کاډې پرته دی.
د تیرڅو میاشتو راهیسې چې وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې، زرګونه کورنۍ له ډیورن کرخیا وخت دي. د مسؤلینو په وینا اوس مهال په خوست کې شاوخوا 10,000 سبت کورنۍ پاتې دي. په همدې حال کې د خوست د کډوالو رستنېدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم امریکا غږ ته وویل چې د یادو کډوالو ستونزې سیړلې او د حل لپاره یې خپل امکاناتو کار اخلي. هغه وایي
په ګولان کمپ کې د یونیسیار ټیمونه په اونۍ کې دوه ورځې د دوی د شکایاتو لپاره کینی ترڅو هغه کورنۍ چې شکایت ولري څه ستونزه ولري د خپل شکایتونه ستونزې ثبت کړي او هغه ستونزو ته یې رسیدګي وشي. ولې زه نه پوهیږم چې دوی څنګه شکایت کوي چې موږ خیمې نه لرو. او د مرستو په اړه، د ژمنیو مرستو په اړه د یونیسیار سره موږ پلانونه جوړ کړی دي. دوی ته به ژمنۍ مرستې راځي، ولې دا نور د خوراکي موادو مرستې د معمول په څیر هره میاشت دوی ته توضیح کیږي.
وزیرستاني کډوال د مهاجرت پر نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالي کمیشنرۍ غږ کوي چې له دوی سره خپلې د اړتیا وړ مرستې د پخوا په څیر پراخي او دوامداره وساتي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. د افغانستان د روڼتیا د سارس اداره او یو شمیر نور مدني بنسټونه وایي چې افغان حکومت له فساد نه د ملي ستراتیژۍ په بیا کتنه کې د مدني ټولنې او نورو اړوندو ادارو سره سلا مشوره نه ده کړې. خبریال لیمی نیازی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
وروسته له هغې چې د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې په عالي شورا کې د فساد په وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په بیا کتنه خبرې وشوې، اوس یو شمېر مدني ټولنې اندېښنه لري چې د دغې ستراتیژۍ په بیا کتنه کې له دوی سره مشوره نه ده شوې. د افغانستان د روڼتیا د سار ادارې او یو شمېر مدني بنسټونو د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل لا هم افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی او د فساد له سترو دوسیو سره سیاسي چلند کوي. لروړتیا څخه د ساري ادارې د عدالت غوښتنې وړي کو مشر ناصر تیموري وویل افغان حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم له فساد سره د مبارزې او خپلواک کمیسیون جوړ کړي ترڅو د فساد ټولې قضیې په بېطرفه توګه وڅېړي.
حکومت وحدت ملی متاسفانه مهمترین تعهد
دا ملی وحدت حکومت چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوم تعهد کړی وو، لا اداري فساد سره د مبارزې د خپلواک کمیسیون رامنځته کول او همدارنګه د اداري فساد په وړاندې د بې ګټو بنسټونو لمنځه وړل وو. خو په دې ملي ستراتیژۍ کې موږ دا ژمنې نه وینو.
مبارزه علی فساد اداری ما از این تعهد حکومت در هیچ جای استراتژی نمی
بلور. تا افغان حکومت وای چی ل فساد سره په مبارزه کې د حکومت پالیسی روخانه دی او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي هدف وجود نه لري. د ارګ دی ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې لا هم له فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژي باندې کار دوام لري او مدني ټولنې کولای شي چې په دې برخه کې خپل نظریات شریک کړي.
حکومت افغانستان تعهد به مردمش داره در بخش مبارزه.
افغان حکومت له فساد سره په مبارزه کې ژمن دی او هیڅ ضرورت نه پیښیږي چې موږ پکې عوام فریبي وکړو. په دې ستراتیژۍ کې له مختلفو شخصیتونو سره کار شوی دی. هغوی خپلې نظریې مطرح کوي او له روڼتیا څخه د سار اداره هم کولی شي تر ټاکلي وخته خپلې نظریې شریکې کړي.
په افغانستان کې له روڼتیا څخه د سار اداره او مدني ټولنې وایي که څه هم له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد اړوند یو شمېر سترې دوسیې څېړلي دي، خو د دوی په باور دا مرکز یوازې د فساد سترو دوسیو ته رسېدنه کوي، خو په ټیټه کچه د فساد دوسیو ته د رسېدنې په برخه کې کوم کار نه ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا فلوریدا ایالت کې د طوفان له امله تر اوسه په مجموعي توګه د مړو شوو کسانو شمیر 240 تنو ته رسیدلی، خو د ایرما طوفان له امله رسیدلی اقتصادي زیان ډیر زیات دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې اکله پام وکړئ، نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په فلوریدا کې به ګڼ شمیر خلک نن سهشنبه د ایرما طوفان له امله زیانونه وګوري. د مونرو نهي خلکو ته اجازه ورکړل شوه چې بیرته خپلو ساحو ته ستانه شي. دوی د فلوریدا لوړې سیمې کیز ته تښتېدلي وو، خو نور ټاپوګانو ته تګ ځکه ستونزمن دی چې لویې لارې یې سختې خرابې شوې او بندې دي. مقامات وایي اکثره ټاپوګانو کې برېښنا نشته، د څښاک د اوبو انتقال نه کیږي او مخابراتي سیستم هم قطع دی. د دې سیمو ځینې اوسیدونکي په دې خپه دي چې ولې د خپلو کورونو لرې ساتل شوي دي. اوسیدونکي د پولیسو سره په دې بحث لري چې ولې ورته د تلو اجازه نه ورکوي، خو پولیس د هغوی د خوندیتوب لپاره په مناسب وخت کې د تلو یادونه کوي. مسؤلین وایي د هغو 240 پولونو اکثریت معاینه وشوه چې د کیز ټاپوګان سره نښلي. زنی پولونه چې فکر کې دوران شوی بای خو معلومه شوه چې جوړ دی. په فلوریدا کې د 6 میلیونو ډیر کورونو برېښنا قطع شوی ده او بندري ساحې د تباهۍ اصلي ساحه ګڼل کیږي. یو حکومتي ویان ویلې د جاکسول خارګوټي هغه ساحه ده چې په یوه پیړۍ کې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی دی.
دا سیلابونه لا هم بهیږي او موږ د ژغورنې او ساحوي ثبات عملیات پیل کړي دي او دعا کوو چې د سیلابونو د اوبو له امله همدا اوس نور خلک بند پاتې نه شي.
د دوشنبه په ورځ د بیړنیو مرستو لپاره تخنیکی ټیمونه ولېږل شو چې په شاوخوا سیمو کې قطع شوې برېښنا بیرته فعاله کړي.
تخنیکی ډلې د هیواد له بیلابیلو سیمو دلته رسیدلې دي، حتی د کاناډا نه هم راغلي دي. نو دلته په زرګونو تخنیکی مامورین راغون شوي دي او په فلوریدا کې د برېښنا د بیرته فعاله کولو ته چمتووالی نیسي.
د سمندر لویدیځه څنډه یو څه خوندي پاتې شوې وه، خو د باد د شدت له امله ګڼ کورونه وران او ونې چپه شوې.
ما چې د ونو چپه کېدل ولیدل، سترګې مې له اوښکو ډکې شوې، ځکه څومره کلونه کېدل چې دا ونې ولاړې وي او همدې طبیعت روغې ساتلې وي، خو اوس وینو چې ټولې یې تباه کړې.
د ایرما طوفان کمزورې شوی، خو خطرناکه طوفان اوس د جورجیا او الاباما ایالتونو په لور روان دی. په دواړو ایالتونو کې بیړنې حالت هم اعلان شوی دی.
د سو مهمو خبرونو سرخط واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جان آربس په کابل کې د واشنگټن سفیر نومولی دی. د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عباس به په افغانستان کې د امریکا کامل اختیار سیاسي استازی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د افغانستان د 100 لسیزو د جګړو د ختمولو دپاره د هند او امریکا او د نورو نړیوالو قدرتونو ګډه همکاري حیاتي ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دي ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سږ کال د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د فلوریدا د ایالت د طوفان ځپلو نه علاوه چې څومره کسان مړه دي د دې شمېر تر اوسه د رپورټونو له قراره 200 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا باندې د سپتمبر د 3 نیټې د اتمي ازموینې په مقابل کې چې امکان لري هایدروجنی بم ازمویلی وي په رایو د رایو په اکثریت د یو لړ نوو اقتصادي بندیزونو پریکړه کړې ده.
قدر نو ورځین کو تو خبرونه پام دی چې پاتې ورسره پاتولانه شی وکړي د دې خبرونه پیلېږي او دې له مهیرو سر بیا هم ته ماشه.